زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته چه کیږي؟ ترمیم کیږي. راځو حجروي ویش وایو. موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړي حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم یې څه کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشتل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي. چې خپله موږ ډي ان اي هم وایو چې ډي ان اي هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان اي څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویله چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دي هغه چې کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چې کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منستو یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کوم شاوخوا غشا چې د هغه چې کېږي تخریبیږي، له منځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې د هغه مکمله چې کېږي تخریبیږي، او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایي برخو ته چې کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکرو ټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایي برخو ته جلا شوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شي چې هسته چې ده د هستې هغه مرکزي برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی، او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم را ښکاره کېږي، او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کېږي دغه دوی دانې هستو غشاوی رامنځته کېږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش، چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا شوي و د حجره چې و اوش شکل اخیستي، او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي، او دوی دواړه د بسخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش چې دی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله مسته کیږي د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې څه کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې څه کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. فرزو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وای. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د چی په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کیږي نیمای کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه ویوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رزوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتنې چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ یې کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح یې کړي. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټولب جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرف لاس د اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ رازوز موږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوسول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کوم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل سوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. رازو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، رازو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسوي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسوي چې هغه دنده څه شی ده؟ بدن د دا د چینبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچسي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندي ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي؟ غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزه او لیور ورډز شي دي. خزه چې دی دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وایو نباتات چې دی په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزه چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي، او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخې خې نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نیوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو له ځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویایو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس و آخرینی برخه ته چې د پښتون برخه ده، انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر ویایو نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرغ لسنه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اوساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ اوسنی درس به د یوشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه د ټولو پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي، حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي
بدن ده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې ده هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوې لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 څخه تر 15.5 لیټره پورې، او په نارینه کې د 15 څخه تر 16 لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8 څخه تر 8% وزن هم چې کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو، او یا هم وقایه تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویل چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه، همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې څه لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسې وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین پروټینونه پکښې کې وجود لري، او البومین دغه رقم مختلف پروټینونه دي چې دغه څخه یو البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکښې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لیرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایو پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دی هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوه اړخیزه فشاري شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات دی هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وین د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي موادو تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال دي. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې رازو د وینې ګروپونه. ډېرې وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کمخونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي په هغه وخت کې کمخونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل شوي دي، یعنې د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې کوي عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایو. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کوم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کوي، یعنې صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنې هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال که چیرې او مثبت موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د آر ایچ فیکټور لري، او موږ که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې ده دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبتو ته چې وکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نه شي ورکولی، ځکه چې منفي چې دي هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به است. شو راغلاست د لسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ موږ او تاسې د ایکالوژي او د هغوی برخې زده کوو. از موږ او ستاسې درس به د پنځه نیمې صفې څخه تر یو سلو یوې صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی وه چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دوی دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې څه شي کې
لابراتواري تجربه پروکه نو زکه هغوی را اخلي د طبيعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه د کم تجربه چې دي کم ژوندۍ موجودات د دې خصوصیات د دې اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره د ټول چیکي سیړي مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات حیوانات الجی د ټول پکشي کې وینو همدارنګه بکتریا پروتستا فنجي دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څه دي چې په چاپیریال کې موږ کولای شو ووینو دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دي درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله چې په هغه کې یو تولیدونکي و پروډوسرز و او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و چې پروډوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي یعنی خپل تغذیه خپل کوي چې دا موږ خپل ویل چې شته وایي اوټوټروف وایي یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړلم د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخستي هغه به چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وي درې ډلې وي چې یو لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه ځینې د لومړي مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول بل چې وه تجزیه کوونکي وه چې ډیکمپوزرز په نامه سره دل چې بکتریا پروتستات چې دي هغه په ډیکمپوزرز کې راځي چې یعنې چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کیږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندۍ او عاملونو کې چې دي ځینې به تولیدونکي ځینې به مصرفونکي او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي او په غیر ژوندۍ موجوداتو کې چې دي لکه خاوره شامل ده هوا ده اوبه ده تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو دا ټول چې دي په چې کې راځي په غیر ژوندۍ موجوداتو کې راځي چې دغه ژوندۍ موجودات او غیر ژوندۍ موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري چې یو د بل دغه کم غیر ژوندۍ موجودات چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابري چې په دې سره غیر ژوندۍ موجودات کولای شي او ژوندۍ موجودات کولای شي چې شو کې په اساني سره خپل ژوند مخته یوسي ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات دروي ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو د پسه د وجود مثال کوم د وړي سوجو ته په نظر کې دی په وچ سیستم وچ چاپیریال کې ژوند کوي چې دی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سوجو په د لارې تنفس کول سي او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی تر څو د دوی بدن چې دی د دوی وړیو په واسطه ګرم وساتل شي مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دي هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه د دې بدن چې د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو دې په اوبو کې وکولای شي چې لامبو ووهي دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه اوسي مثال کنزیومرز اوسي ډیکمپوزرز اوسي او همدارنګه پروډوسرز اوسي دا ټول چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دې د خصوصیاتو په نظر کې نیول سره ژوند کوي تاسو دغه چاپیریالونه وایي لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه واښه دښتې دا ټول چې دی پکشي کې شامل دي چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده نباتات دي دی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دی وچ ایکوسیستمونه دي ځینې یخ دي چې کوم ژوندي موجودات چې دی د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتات لپاره چې دغه د چشپه نامه سره دیږي د بایوم په نامه سره دیجه مثال د خبرې کچيري موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو د دې د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا پسته همدارنګ چېړي یا بلوط چې دی دغه کم اوینی چې دی حالت په شډه ډول سره کېدلی شي شو کې واده وکي یعنی په مختلفو وچ ایکوسټم یا د وچ ایکوسټم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکي وده وکي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخه چې نیولې ده سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی شو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ وویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیې په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي اوغونده څه کېږي یخ کېږي، یعنې په پورتني برخه کې درجه ته په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړه وي نسبت وچته و ژورو برخو ته، او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شډه سره ژوند کولی شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنی برخه کې او ځینې په کښتنی برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي، او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخ څخه کښته راځي د اوبو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په ښه ډول سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي، او عموما دغه کم ژوري برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی زړه ته منورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اورېدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د تودیه مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بېرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه پر مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بېرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي، و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګ ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت اوږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابرې، کله چې دوی مرسې بیرته په خاورو کې جذبېږي عادت تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دیوز عضوي مواد بیرته چکر د استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دی ی اول اول اړیږي په چوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چیرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي. د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وخت تونه د ټول چې د دې چیکې تر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي، چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي، او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی چې کې تر مطالعه لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسیږي او پر هغه باندې خپل